السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې سات ډیره برخه میکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه در تخپور شوی، نن تاسو تکرار اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د پاسپورت د ویش په بهیر کې لستونزو سره سره د طالبانو کورنیو چارو وزارت دغه بهیر کې د یو نوي پرمختګ خبره کوي. دغه وزارت ویلي له دې وروسته د پاسپورت د اخیستو لپاره د تذکرې تایید د پاسپورت پر ریاست کې دننه کیږي. په خو د تذکرې تایید د احصایې او معلوماتو ملي اداره کې کېده چې څو ورځې وخت نیوه او ګڼو خلکو یې په اړه شکایتونه درلودل. کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سره د یوې هوکړې له مخې د دغه ادارې او پاسپورت ریاست معلوماتي سیستمونه سره ونښلول شول. دا پرمختګ داسې مهال کېږي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د پاسپورت ویش ډیر ستونزمن او پیچلی شوی او په میاشتو میاشتو خلکو ته نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې د ازبکستان له همدې ادارې سره افغانستان ته د درملو په وارداتو خبرې کړې دي. د خوړو او درملو ملي ادارې مشر عبدالباري عمر له خپل ازبکستاني سیال اولوغباک اوګوموف سره په انلاین غونډه کې افغانستان ته په نړیوال ستاندرد د درملو واردولو بحث کړی دی. دا هڅې داسې مهال کېږي چې افغانستان کې دننه د درملو د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه ډیر دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي ټاکل شوی نږدې راتلونکي کې د ازبکستان د خوړو او درملو ادارې یو تخنیکي پلاوی کابل ته سفر وکړي. د سیمې او ګاونډ هیوادونو که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو له حکومت سره یې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې غوړولې دي. په کندوز کې د ترافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او 450 نور ټپیان دي. د طالبانو د کندوز ولایت د عامې روغتیا ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه چهار شنبه له غرمې وروسته د امام صاحب ولسوالۍ کې د کهنه قلعه په سیمه کې رامنځته شوې ده. وژل شوی کس یو اتکلن ماشوم دی او ټپیانو کې ښځې او نور ماشومان هم شامل دي چې د یو شمېر کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. پیښه د واده په ورا کې رامنځته شوې او لامل یې هم د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو ناوري. په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ایران ته د افغان کډوالو په تګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي قومي دولتي اژانس ایرنا ته په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې هر ډول بې ثباتي په لومړي ګام کې پر دوی او بیا پاکستان ناوړه اغیزه کوي. که څه هم د افغانستان لپاره د ایران سفیر هغه هیواد ته د تللو افغان کډوالو کره شمېر نه دی یاد کړی، خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال 2 میلیونه افغانان کډوال دي چې ډیره برخه یې ایران او پاکستان کې دي. د دغه وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې د تیر یو کال په ترڅ کې نږدې 1 میلیون افغانان د ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي. د وزارت د معلوماتو له مخې د یو کال په ترڅ کې د 200 هغو افغانانو جسدونه هم افغانستان ته لیږدول شوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د بېلابېلو دلایلو له کبله مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو تایید کړ چې په بانو کې وسلوالو د پولیو په واکسیناتورانو په برید کې سره یو پولیس وژلی دی. د بانو پولیسو یو چارواکی محمد زمان خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دا برید د بانو په مریان سیمه کې شوی دی. د هغه خبره په برید کې د کامران په نوم یو پولیس ساتونکو لمړی ټپي او بیا وروسته روختون کې ساه ورکړې ده. برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. او د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینډز د قرغزستان له ولسمشر غوښتي چې له روسیې سره په معاملو کې نړیوال بندیزونه په پام کې ونیسي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي چې منینډز پرون چهارشنبه په یو رسمي لیک کې د قرغزستان له ولسمشر سدیر جباروف نه دا غوښتنه کړې ده. دغه امریکایي سناتور ویلي پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې نړیوال بندیزونه لګول شوي، خو په خبره یې دې موده کې قرغزستان له روسیې سره صادرات او واردات په ډراماتیکه بڼه زیات کړي دي. د منینډس په خبره قرغزستان له روسیې سره د بي پيلوټ الوتکو د ټوټو او د وسلو د پرزاجاتو سوداګري کوي چې په خبره یې دا تولیدات تر بندیزونو لاندې دي. د قرغزستان ولسمشر سدیر جپاروف بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي د روسیې او چین په څیر هیوادونه په قرغزستان نشي متکی کېدای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو بیا ستړي مشي از فرید سیالیم او تخنیکی چارجر سره میر احمد صفای مخې ټوړي لکه څنګه می چې مخکې دا ونه وکړه نن د مایکروفون ساسې په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې ځوان نسل هلکان او نجونې څومره د ژوند د ملګري په انتخاب کې آزادانه لاس لري، کورنۍ ورته څومره د حق ورکوي، او په ټوله کې څومره اړتیا ده چې د حق یو ځوان او یوې پیغلې ته ورکول شي. که چیرې د حق ور نه کړل شي پایلې به څه وي، او که یو ځوان په خوښه واده وکړي تاوانونه به څه وي ورته، ګټه به یې ورته څه وي، او که چیرته د کورنۍ په خوښه باندې یو ځوان واده کوي د دې لپاره به او د کورنۍ لپاره به ګټې او تاوانونه څه وي. نن په همدې موضوع خبرې کوو. تاسې هم کولی شئ چې زموږ پروګرام ته زنګ وکړئ د خپلې سیمې د رسم و رواج په اړه باندې، او دا چې تاسې ته په کورنۍ کې څومره د حق درکول کېږي چې په خپله خوښه باندې نجلۍ انتخاب کړي یا په خپله خوښه باندې هلک انتخاب کړي، راسې خپل نظر شریک کړي، او همدارنګه تاسې د خپلې سیمې د هغو دودونو او رواجونو په اړه هم راته ویلی شئ چې ساسې د انتخاب مخه نیولې ده یا تاسې ته د انتخاب په ټاکلو کې لاس درکړی دی چې تاسې وکولی شئ انتخاب وکړئ. نو زه تاسې ته د سټډیو شمېره وایم: 00 224 24 44 شپږ سوه یو. دا زموږ د واټساپ شمېره ده، تاسې زنګ ووهئ، موږ به ساسې اړیکې را واخلو، په پروګرام کې به مو وصل کړو. خو په خبرونه کې میلمانه هم لرم چې دوی هم په دغه تړاو باندې چې د حق څومره مهم ده، او دا چې یو ځوان او یو پیغله څومره د دغه حق انتخاب او د دغه حق وړ دي چې باید ورته ورکړل شي، په دې اړوند به د دوی نظر هم را واخلو. د ښځو د حقونو فعال نظیفه حق پال او همدارنګه په هند کې میشت افغان محصل محبت هلال دوی را سره په پروګرام کې مل شوې دي. تاسې دواړه ستړي مشئ، په خیر راغلي. اغلی حق پال، په پیل کې تاسې ته راځم. په افغانستان کې یو څه چې په دې وروستیو کې موږ شاهد وو او وینو، په ودونو کې مصارف دي یا په ټوله کې د ژوند د ملګري انتخاب یو مهمه موضوع ده، او په دې دوو کلونو کې یو څه ودونه هم کم شوي دي. خو که پیل لدی وکړو چې د ژوند د ملګري انتخاب د هلک او نجلۍ لپاره څومره مهم ده؟
سلامونه تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته. اهمیت خو طبیعی چې ډیر زیات ده، په دې چې په آخر کې دغه دواړه د ژوند ملګري تر آخر عمره پورې یو بل سره ژوند کوي. خو مهمه دا ده چې په دې باندې فکر وکړو چې عوامل د دې څه شي چې موږ ګورو چې دغه د انتخاب حق د افغانانو څخه اخیستل شوې ده، او څنګه دغه ریښو باندې خبرې وکړو او دغه باید جوړ شي تر هغه چې دوی وکړی شي چې په خپل دغه حق خپل تمرین کې او یا د دې څخه استفاده وکړي. یو مهم عامل دا ده چې اکثر کورنیو اغه اساسي مسایل چې مثلا یو د خپل اولاد د پالنې لپاره د تربیه لپاره چې باید په نظر کې وساتي، مثلا د هغه د تعلیم او د هغه د کار د پیدا کولو او په ټولنه کې د یو مسؤل انسان په حیث دوی په خو درول، دغه مسالې ته توجه کم کیږي. که فامیلونه او امندې او پلارونه دې ته توجه وکړي چې وجلې او الک دواړه په خو باندې قدرېږي، په معنا دا چې یعنی د اقتصادي د اجتماعي له پلوه د فکري له پلوه مستقل فکر ولري او د ژوند ناخوالو سره وکړي چې خپل مبارزه وکړي او یو څه تجربه کس کړي وي د ژوند لپاره، بیا هغه د انتخاب د حق ورکولو په وخت کې دوی پیږي چې څه رقم کوم انتخاب دوی ته ښه ده. دوی اول ځان ښه وپېژني چې دوی اولویتونه د ژوند څه شي دي. مثلا تاسو په نور نړۍ کې ګورئ چې یو انجلۍ یا الک د سیو سنتر رسیدلې ده چې هغه پیږي چې مثلا د دوی د ژوند هدف څه شي دی، کوم شایانه ته دوی علاقه مندي لري، د خوراک نه نیولې تر کالونو پورې د ژوند کول مختلف طریقو، مسلک، وظیفه، فکر. یعنی یو انسان باید کاغذ لیوي کالک وی پی یو سنت باید ورسیږي چې هغه خپل شخصیت تکمیل وي. مونږ افغانستان کې دا یو دغه لرو رواج لرو چې وایي ایمان د انسان هغه وخت تکمیلیږي چې واده وکړي. زه فکر کوم چې دغه مسلې ته باید د باندې تاکید وشي چې واده نه مخکې باید د او د علاقه مذهبي یا د ایمان خبره کوي. زه فکر کوم دغه نه مهمه دا ده چې اول شخصیت د یو انسان تکامل هغه د انساني تکامل کله رسیږي. یو انسان کارته دې چې انساني تکامل مختلف پړاوونه لري، خو کله چې بلوغ راځي اتلس کلنۍ کې دغه کفایت نه کوي، ځکه چې مونږ ګورو چې د ژوند مختلف تجربې زمونږ نظریاتو باندې، زمونږ شخصیت باندې، زمونږ په فکر باندې، زمونږ په عادتونو باندې، زمونږ د ژوند په اهدافو باندې اغیزه کوي او بالاخره زمونږ شخصیت جوړوي. او کله چې مونږ خپل زمونږ شخصیت جوړ شو، چې مونږ پوه شو چې مثلا مونږ کوم خواته غواړو، چې زمونږ فکر چې شي او کوم طرف ته او کوم ژوند مونږ ځان ته خبرو، په هغه وخت کې چې مونږ کولای شو چې د جلې وکاله کوي تصمیم نیولای شو چې مثلا څنګه یو جلې سره زه کولای شم چې د ژوند ملګری مې وي او یا څه رقم یو الک سره. نو زه فکر کوم چې دې ته باید توجه وشي، او که دې ته توجه ونه شي مونږ ګورو چې هغه ودونه چې په یعنی کم سن کې تر سره کیږي او د نجونو او د لکانو په خوخه نیوي، او ولو چې په خوخه وي که په کم سن کې تر سره کیږي هغه په خپل انتخاب کې اشتباه کوي. نو
خپل اقبال دغه مسایل مو په بخښنه سره دغه مسایل مو چې یادونه مو وکړه پوس مال کې یا په تیر کې څومره په افغانستان کې عملی وو، ځکه هغه څه چې له افغانستانه او د افغانستان ځوانانو کې په کورنیو کې موږ زیاتره وینو، همدا چې یو انجلۍ را پیغله کیږي یا یو هلک راځوانیږي، بس خبر هم دا وي چې باید واده وکړي، او داسې ښکاري چې د ژوند ټول هدف یوازې واده کول دي. اوس دغه پدیده څومره عملي ښکاري چې کورنۍ تشویق شي دغې برخې ته؟
زه فکر کوم چې په هر دوره کې او د افغانستان د هر سیم په مختلفو سیمو کې په د ښار نه نیولې عادتونه رواجونه او دا شیان یو څه توپیر لري. مونږ نه شو ویلی چې ټول افغانان وبولو چې دوی داسې نظر لري چې بې له دې نه چې نورو مسایلو ته توجه وکړي باید خپل ماشومان تشویق کړي. داسې کورنۍ هم شته چې دوی پوهېږي په دې باندې، خو متاسفانه یو څه هغه اجتماعي ټولنیز عوامل هم د دې باعث کیږي. خصوصا فقر یو اصلي باعث دی چې اکثر انجونې د دې نه زوري، په دې چې اکثر انجونې چې دي په فامیلونو باندې یو بوج غوندې دي او فکر کوي که چېرې یو جلې واده شي نو دغه بوج به هم کم شي. او له بلې خوانه هغه ناپسند دود او رسمونه چې مثلا یو جلې کډیر په کور وي خلک به څه وایي، او که واده شي نو یا دا بوج به کم وي، هم د خلکو خبرې به کم وي. دغه شیان افغانستان کې زه فکر کوم چې په مختلفو سیمو کې په مختلف ډول وو، او دا د تعلیم سره حتمره چې د تعلیم زمينه انجونو او ولکانو ته برابر شي، دغه مثبت اړخ به دا وي چې خلک یو پروګرام ولري په خپل ژوند کې. که تاسو په خپل ژوند کې یو پروګرام ونه لري، یو هدف ونه لري، یو جلی لکه چې اوس موږ ګورو افغانستان کې د دیارلس کلنۍ نه بعد مکتب ته او ښوونځي ته د اجازې حق نه لري، او له بلې خوانه دوی ښوونځي ته نه ځي د ژوند لپاره یو پروګرام نه لري، نو طبیعي ده چې دوی آسیب پذیر دي. د هغه د کم سن چې ودونه کول او دغه ودونه طبیعي ده په کم سن کې اکثر وخت مشران به دوی ته فیصلې کوي، ځکه چې دوی هم ولو کنه خپل نظر هم ووایي د دوی نظر، ځکه چې دا دوی هغه سن ته نه دي رسېدلي او هغه اجتماعي تجارب نه دي ترلاسه کړي چې دوی وکړی شي یو سم تصمیم ونیسي. نو باید ټول کورنۍ ټول افغانان لاس یو کړي او دې ته هلې ځلې وکړي چې څه رقم د دوی خویندې د دوی لورګانې د تعلیم دپاره ورته زمینه مساعده شي، بیا هغې نه بعد دوی کولی شي چې په دغه عواقب چې دغه د دوی په کوم سن کې واده کول او اجباري ودونه د دوی مخاوني ول شي، ځکه چې دا کوم سن او اجباري ودونه د دې اجتماعي عواقب دومره ډېر دی چې دا لکه حلقې شریره غوندې بیرته تکرارېږي، د کورنۍ ناخوالونه نیولې تر مختلفو نورو مصایب او پرابلمونه رامنځته کوي.
مننه، تاسو ته بیرته راوګرځم. هلال صاحب ته به ورشو، تاسو هم ستړي مشي. هلال صاحب، د یو ځوان په توګه باندې تاسو سره خپله تجربه شریکې کړئ چې تاسو حتماً د ژوند لپاره پلانونه لري، واده یې په کومه برخه کې ده؟
سلام، نمبره تاسو ته ښاغلی ملمنی ته او تاسو ټولو اوریدلو ته هیله ده چې روغ جوړ واستئ. زه به داسې ووایم، ګوره که تاسو موږ تاسو مسلمانان استو که اسلام ته ریشو، زموږ مقدس دین هم په دې په باره کې یادونه کړې ده. یعنې اسلام دغه د هلک او د جلۍ د دواړو د ژوند جوړولو په باره کې هم یادونه کړې ده چې جلۍ او هلک سره موافقې ته ورسېږي، نو دوی کولی شي چې په خپله خوښه سره دوی واده وکړي. او بل راځي په دې باندې حدیث شریف هم راغلی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته د جنیو د حالت ترمن سره رابطه جوړه شول او دواړه دې نتیجې ته ورسېدل چې زه ته سره په خوښه سره واده کوم، زما تا سره ته به لګي ساما سره او دواړه موافقې ته ورسېږي. یعنې دومره اجازه ورته ورکړې ده چې دوی د خپل د موافقې نه مخکې، یعنې یو هفته مخکې دوی ته اجازه شته چې یو بل سره وګوري تر څو یو موافقې ته ورسېږي او دواړو سره راتلونکي سره یو ځای شي. نو خو زه به ډېر تفصیل ووایم، په افغانستان کې د خصوصا په پښتنو معاشره کې دغه یو غټ عیب دی، یو شرم دی که چېرته یو هلک یا خصوصا جنۍ په خپل فامیل کې دا ووایي چې زما دغه پلانکې هلک خوښېږي او زه غواړم چې دې سره زه د راتلونکي ژوند جوړ کړم. نو دغه زما په نظر په افغاني ټولنه کې دغه حق نه څوک خپل اولاد ته ورکوي او نه څوک خپل لور ته ورکوي. که چېرته لور یا اولاد دغه خبره وکړي، دا په افغاني ټولنه کې دا یو رسم او رواج دی جوړ کړی دی. مګر دوی د اسلام هغه کوم اسلام چې کوم د دې په باره کې یادونه کړې ده هغه دومره نه تعقیبوي چې اسلام د قرآن دغه حدیث دغه باره کې څه خبره کړې ده او څه کوم حق دې ته ورکړی دی. نو دلته رواجونو او دغه دودونو دلته د ډېر انسانانو زندګۍ نه تباه کړي دي. داسې ډېرې شمېرې سیب شوي دي چې هغې کې جنکینو د خپل د ژوند نه بده استفاده کړې ده، حتی لکانو کړې ده، یعنې حتی خودکشۍ او ځانوجنې ته دوی تیار دي. دوی دا قبلوي چې زه د یو انسان په مقابل کې خودکشۍ او ځانوجنې ته تیار یم، مګر د دوی فامیل او د دوی هغه خپلوان دي دوی دغه ډبه ته نه ګوري چې دې باندې حدیث راغلی دی اسلام ته اجازه ورکړي چې دوه انسانانو ته مېن اړیکې جوړې شي، دوی کولی شي چې واده وکړي. نو زما په نظر باندې چې زه لکه زه خپله یو ځوان هلکې ما جاره دی، ما تر اوسه پورې کوم ډن نه ده کړی. زه په هم په دې ډاډه یم که زه چې ته یو جنۍ انتخاب وکړم او خپل فامیل سره شیر کړم چې زما دغه جنۍ سره تبه لګي، زه غواړم چې پراتمکې چې دا زما د ځوان ملګري جوړ شي. نو زه هم په دې مطمئن یم ځکه زه د خپل فامیل سره تعلق ساتم. نو کېدای شي زما کورنۍ هم په دې کې ماته ویني چې یاره دغه حق تا ته موږ نه درکوو یا ته دا کار ولې زموږ د خوښې نه کې. نو دغه مشکل په اکثریت کورونو فامیل کې شته دی چې خپل اولادونو ته حق نه ورکوي. او کله به بل زه دا وایم چې کله یو انسان غواړي چې د خپل ژوند لپاره یو کس انتخاب کړي، کاغذ وي کاغذ جنۍ وي، هغه باید خپل کرکټر باندې ډېر زیات کار وکړي، هغه باید خپل لایف سټایل ډېر زیات برابر کړي، په هغه ډېر کار وکړي تر څو د دې راتلونکي د خوشحالۍ څخه ډک وشي. او په انتخاب کې باید ډېر کوشش وکړي چې د هغې فامیل باید تعقیب کړي، هغه انسان کوم کفر چې دا غواړي چې دا ورسره په راتلونکي کې یوځای شي هغه باید ډېر په هغې مطمئن وشي. ځکه نن سبا تاسو وینئ ډېر زیاتې داسې حادثې وشلي چې جنکینو وهلکانو سره مطلب غواړي چې بل سره په راتلونکي کې یوځای شي، خو ډېر سره بې ودونه وکړه، بیا حتی دوی طلاقونه سره ورکړي، یو بل سره تبه ونه لګېږي. دا لکه مخکې چې د خوراکي ویلې چې کم عمری مسله زیاته ده، دا رښتینی خبره ده چې په افغاني ټولنه کې اکثریت جنکینو وهلکان په کم عمری کې ودونه کوي. د هغې سرنوشت بې ګډ وډ وي، حتی د هغې هغه اولادونه هم نړۍ ته صحیح نه راځي. نو په
ټکو چې تاسو اشاره وکړله، ستاسو پان باندې خپل د ځان لپاره کوم عمر ټاکلی دی چې مثلا زه دې عمر ته ورسېږم، دا اهداف مې پوره شي، بیا بعد له هغې نه وروسته زه دا انتخاب کوم؟
خیده چه منگو تاس مسلمانان از اسلام ده علق ده پار اطلس کال عمر که کده ده او ده جنه ده پار اولس که کده ده چه پده وقتی او جنه و حلق سر کولش و ده او که خونن سبا خلق سیده چه من مسلمانان از خونن سبا آغا خلق دهنو ندیسی زنشیوی ده چه اکثریت و دون من سبا لکه بنا پا نظر چه وز خلق دیر زیاد کوشش که چه خپل کرکتر جوڑ که خپل زان و هدف تورد سوی لکه وزبا مثال دا خپل زان در کمان لکه زما خپل فیمیلی کلی که زبا بچلر که و معلوماتی ویلی چه تا زان شوی تا تا وزا من کوشدن و کو مستا جون با جوڑ کنی ما ورطا پامدی الفاظ ویلی چه زا سید چه زما عمر آغا کم عمر چه دا اسلام دا خانه تاکل شوی دا جنو دا حلق دا پر آغا لیول تزر رفیدل ما خوزا نو غارم چه دا غا وز کوشدن و کم یا واده و کم دا که خزا پا دی مانا ندا چه سڑی انشا سر کوشدن و کی واده و کیو کور دراولا او بازا زما خزا شو مزا که آغا دیر حقوق لری دا غی دا پار با سوزنزه برابره دا غی دا پار با نفقه برابره دا غی دا پار با اور برابرې داغي د پر د معاشري سره د ټولنې سره داغي سیالي برابرې د رواجونو سره رواج سره بور سره سم دي نو دا ما ورته ویل چې دا شې نشم پوره کولای ځکه زه غواړم چې پراتنو کې نور لوړې ذکر وکم تر څو خپل هدف ته ځان ورسوم نو به هغه وخت چې کولای شم چې خپل ځان باندې مطلب هر کوم ته مشکل زی اخیستل شم هغه ته کولای شم خپل وعده خپل باندې وکم داغي چې مصارف راځي د کولای شم کتا ته دغه حالات چې ما ته وعده وکي صحیح ما ته بتاسي یو چا سره کوژن وکي خدا غنشم سپورټ کولې زاره داغي سمبارغ زمشم کولې دا داغي ډیر مصارف دي داغي وعده دي داغي کوژن دي داغي مصارف دي داغي به اولاد پیدا کیږي داغي ساتنه دا ډیر زیات غټ مسوله دي زه زمشم کولې نو ډیر داسې حادثات کیږي چې مطلب په کوم عمر کې د اولادونو سره کیږي او همدار نه حق او حق نور کول کیږي د خپل بچو د پاره کچې تا یو جنوي کاله کیږي دغه د حالت سره او موافقې ته رسیدل زما د غالو خوښیږي زه غواړم د ژوند پارتنر جوړ کړم نو دا مشکل مشته دي او بل د کوم عمرې مسله ده او بل یو کار نه یو حالک نه غواړي چې خپل کرکټر جوړ کړم تر څو زما راتلونکي کې
هلال صاحب په خپل غتی هلال صاحب تاسو فکر کوئ هم دا مسایل باندې چې تاسو باور لري کار ورته کوي د افغانستان ټولنې ته په کتو باندې یو هغه ملګري دوستان چې تاسو په شاوخوا کې دي څه فکر کوي څومره خلک به تاسو سره موافق وي ستاسو خپل ملګري څومره در سره دغه نظر پاړه باندې چې تاسو اوس مطرح کړو دوی در سره موافق دي او دومره صبر کوي تر څو چې خپل تحصیلات ختم کړي خپل ځان په خو درې لاغې نه ورسته د ژوند ملګري انتخاب کړي
بله څومره لکه موږ ځوانان اوسو او دا کدي خبره ده چې زما د ځوانانو سره ملګرتیا ده ځوانان چې همیشه وځي کې کلی سره خپل کیسه یو بل سره شریکوي دا اکثریت ملګرو نه مطلب موږ دغه بحثونه کړی دي چې موږ ډېر د سلیری شو د پینځه شو شاتل شکل نه نه کانسو هر یو هم دغه دلته کو زموږ په هندستان کې محصولین او ټول راغلي د خپل شخصیت جوړونې لپاره چې تر څو موږ دغه خپل شخصیت جوړ کړو واپس لا شو خپل هیواد او مال ته خپل ژوند جوړ کړو او چا سره نو دا طبي خبره ده چې هر انسان کوشش کوي چې زه خپل کرکټر جوړ کړم زه خپل پرسونلټی جوړ کړم بیا غي نه بعد زه دا کولای شم چې یو چا سره واده وکم تر څو زما راتلونکی کې یو هوسا ژوند ولرم او څه پون کې پاتې شم آرام او سم دني کولای شو چې مطلب یو انسان لار شي او یا په وطن کې بیا بهر وي او ډارې خپل فامیل ته وي چې زما یا تاسو راته په خو کې یا زما د کس خوښ دی راته وکړي خو کچې خپل ځان جوړ نه کړي په خپل ځان کار ونی کې نو دا په راتلو کې د لپاره ډیر زیات مشکل دی ځکه چې ما مخکې تاسو یادونه وکړه چې خزه ډیر غټ مسولیت لري د بچو بچیان پیدا کیږي راتلو کې دا ځکه دا خو به د دې چې ټول مرکز سره دا کس پاتې کیږي نو مهمه دا ده چې هر هغه انسان چې غواړي چې او چا سره واده وکړي کوشش وکړي نو دا غي د خپل د واده د کوشش د سوچ نه مخکې د خپل کریکټر ته ډیر متوجه وي چې د پزانکارو کوم راتلو کې یو پرسونلټی وو سم او زه خپل فامیل او همدارنګه خپل بچیان په خطو کې سپورټ کوم
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځو ورزو او ریدون کې اخلو قری صاحب پختون زنګ وهلی پختون صاحب تاسو مستړی مشه په خیر راغلی تاسو ته پختون صاحب ساسي په سیمه کې څومره هلکانو جنو ته د حق ورکول کیږي چې په خپل خو خواده وکړي
تشکر پرې دی خور سلامونه مې قبول کړه سلامونه تاسو تاسو ملمنوت تاسو ریدونکو ته کار کوم کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
علیکم سلام
زما زغاوري ان شاء الله
او هو قری صاحب تاسو په تامه مې رباني
نو موږ خو دلته پر دوا کې اسما ولا ما موږ یو یو هغه ولا ما دي چې پر یو تر پر وایندي بل هغه ولا ما دي چې په دغه مسله کې پر بل تر پر وایندي موږ ته خو نو متاسفانه په بعضي مواردو کې په بعضي مجالس کې چې موږ څنګه راوي کو موږ ته د ډیموکرات ملا نوم راکول کیږي. کله کله چې موږ دا خبره کوو چې ښځې ته خدای تعالی څوارلس حقوق ورکړي، دا څوارلس حقوق باید جامعه ورکړي. په بعضې مواردو کې پر موږ انتقاد هم کیږي، خو موږ د اسلام دپاره انتقاد پذیر یو، پروا نه کوي. خورې تا د سیمې پوښتنه وکړه، افغانستان ټوله یو افغانستان دی، خصوصا هغه کسان چې سارایي ژوند لري او په بېسوادۍ کې اخیر وي، یعنی بېسوادۍ اخیره درجې ته رسېدلي، نو هغه کسان و دغه مسایلو ته پام نه کوي. هغه کسان چې په ښارو کې دي، یا بعضې علما واګاهي ورکړې، یا پټه یا پنهانه، هغه خلک لاسناسه پوه شوي دي. ولیکن هغه کسان چې آګاهي نه لري، خصوصا چې په قراو قصباتو کې ژوند کوي، زه وایم ښځه په درانه ورور ورکول، ښځه د ایوان په مقابل کې خرڅول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، ښځه په بد کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، دا هغه پدیدې دي چې بیا ښځه چې وخت چې یو ښځه خپل میراث نه شي اخیستلی، هغه نو بیا خپل ژوند څنګه وټاکي، خپل راتلونکی ژوند. یعنی دلته ډېر شرم دی چې پیل غوایي چې زه پلانې کوم، اما دا په حقیقت کې شرم نه دی، دا د دې حق دی. کله چې پیل خپل میراث غواړي یا ښځه خپل میراث غواړي، په هغه ټولنه کې چې موږ پر نامه د دودو کلتورو دستورو فرهنګو د دې او د یې په نامه استعمالوو، دا و ښځې ته یو آر ګڼل کیږي، اما دا ښځې ته آر نه دی. دا حق اسلام دې ته ورکړی دی، او د دې حق څخه باید سوء استفاده ونه شي، د دې حق څخه باید احسنه استفاده وشي. نو خورې زما غورې انشاءالله
وو تاسو ادامه ورکړئ، موږ ستاسو غږ لرو.
و دلته شبکه خرابه ده، که چېرې تاسو پوښتنه وکړئ، ستاسو پوښتنه بیا خامخا زه نه اورم. نو خبره داسې ده خورې چې اوس لا دا په بدو کې ورکول یا د میراث ورکول، دغه څه ناڅه په بدو کې ورکول خو انشاءالله تعالی ډېر کم شوي دي. او اوس یو ښځه لا بعضې وخت چې د میراث دعوه کوي، څوک دا نه ورته وایي چې دا پلیته ده، یا دا بې حیا ده، یا دا بې شرمه ده. په پخوا کې دا خبرې هم وې، الحمدلله. نو زه وایم چې اسلام بلوغ اختیار کړی دی، یو بلوغ اختیار کړی اسلام، او بل د ښځې ته دا حق ورکړی دی چې خپل میړه به خپل په خوښه کوي، پیل غبی هم خپل په خوښه کوي، کونډه خو بیخي خپل په خوښه کوي. اما متاسفانه دا حق موږ په جامعه کې نشته، باوجود د دې چې د ښه اسلام دا وکړو، باوجود د دې چې د ښه غیرت دا وکړو. او خصوصا پښتانه وروڼه زموږ سره نه خپه کیږي، ازبک، تاجک، ترکمن، دا خلک دا حق ورکوي، اما پښتونشي نه سیمه کې دا حق چا واخیستی، هغې ته د بېشرمي خطاب هم کېږي، هغې ته د پلیتي خطاب هم کېږي، د هغې سره داسه درس هم نه کېږي، هغه بیا تښتېدلې هم بولي، هغه بیا دای وایي چې د پلانې په کور نه وتل، دا خبرې ورته کېږي. نو دلته یو اختیار د بلوغ دی، اسلام د بلوغ اختیار و ښځې ته ورکړی، اما دا بلوغ پر قسم دی. یو باید بلوغ ولري ښځه چې دا خپل حق تاکي، او بل عقل باید ولري. عقل بلوغ خدای دی، یو ښځه په نو کالو کې هم بلوغ ته رسېږي. آیا نه کلن نجلۍ و یو دوه ویشت کلن ځوان ته آماده ده؟ آیا پردن تیرلس کلن نجلۍ و یو دېرش کلن ځوان ته آماده ده؟ آیا پیلغه چې د اتلس کالو یو آیا اویا کلن زاړه ته آماده ده؟ نو خو دغه اختیار بلوغ په یو بلوغ دی، یو عقل دی. بلوغ هم باید وسنجول شي چې څنګه بلوغ دی. آیا پر نو کالو رسېدلې، پر دولس کالو رسېدلې، پر پنځلس رسېدلې؟ خو ښه سین دغه دی چې د اتلس کالو یي، او د دې صورت واده ولري، او دا د خپل د میړه، خپل د کور، خپل د معاشرې، خپل د خواښې، خپل د خسر په قدر وپوهېږي.
مننه مننه قاری صاحب، کور ودان ژوندۍ اوسئ چې هغه اسلامي اړخ دی. هم د دې موضوع راته روښانه کړو. کور ودان بل اوریدونکی به راوخلو، بیا به غلی اقبال ته ورشو. سلام، ستړی مشئ.
سلام سلام پر دې خوره،
ستړی مشئ. احمدي صاحب خیر راغلی. احمدي صاحب، تاسو راته وایي په سیمه کې مو ځوانان د دغه ډول انتخاب سره څومره ورته ازادانه لاس ورکول کیږي چې دوی په خپل خوخه باندې انتخاب وکړي، کنه ساسې په سیمه کې مملکت څنګه چې قاری صاحب یادونه وکړه، ستونزې شته؟
پر دې بس مېلمنو ته سلام وکړم. واقعا ګورم کو تاسو ګورم تاسو موږ تاسو مشره کې بدبختي درجه کې ده خبر کې کوم سره حقیقت به وایو. یعنی د څه وختونو راغلي دي، یعنی تاسو خو برنامه جوړ کړی ده چې هغه څوک کوم کوژدنه کوي، تقریبا خپل خوخه یم دی الګ لخوا نه جوړې لخوا نو تاسو یو برنامه ده. او خو دې خبر آینده یو باید چې دوچا روخانه یې سمي اینه دا ژوند دا یو سړی ژوند کې ژوند باید کړی کې خپل مېرمنه سره په خوخه باندې د دواړو جانبو منطقه سوي. خو بدبختي دا چې کده پر دې افغانستان کې موږ ته چې یو مشکلاتونه دي چې موږ دا سر بلدل حل درته وایو. یو څوک یو ځواني تقریبا وګوره چې هغه یو جوړه کالی منظم یې تقریبا یو جوړ بوټي منظم یې نو وګوره چې هغه یا پوډري خدای نه خسته یا نور کومه پال لري نو بیا وګوره دوی منځ کې شخړه راځي یا مشکلاتونه پیدا کیږي ان طلاق ته خبر رسیږي. نو بدبختي دغه چې افغانستان کې دا خو دا په دې معنی خو ښه کار دی یعنې دا باید چې هر سړی کوشش وکړي. خو ما مخکې ته دغه مشکلات بدل دي پردی نه زیاتره وختونه کې چې بیا د منځ کې طلاق هم راغله ما مخکې ویلې د دې مشکلاتونو شخړې راغلي کورنۍ تر منځ د شاو څنګه پیدا شوی. خدا خبر ته چې دا څنګه نه لوستي خلک زیات لرو یعنی فقر هم زیاته افغانستان کې بعض خلک هغه لري سند بلغت نه رسیدل یعنی یو ګټه فکر کې یو یو چې خبر فکر کې دا یو ما د 5 روپۍ کې ورکې یو چاته نه دا فکر نه کې دا غند نه سنجي یو ګټه بدبختی هغه بدبختی سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ دي نو دا مشکلاتونه افغانستان کې ستاسو نو خدای دې کوم ته چې وطن جوړ شي او موږ ته زیاتره خلک لوستي کسان ولرو ان رضوانان بل شتمن چې داخله کې وسره پیسې پیدا کړي نو دا لور ته وته مو ته کو نه کې دا لور ورکې چاته ډېر پیسې باندې یا ځان سړی ته ورکیا چلتی شو پوٹری چڑی تیور کسی آغا بنا اپا لگیا تقریبا من خود جات دلی دا زده سا پردی دا سا کارو ایما تو دا مشکلاتون استا دا نو خدای جمان گتا سا وطن ما در دور جور چی نو خلق دوستی کسان زوانان ولو رو یعنی سا زین ولو کسی آغا
مننه
و دا غاد من گرارو
مننه کور ودان احمدی صاحب چاړي کدنی ولی وا اغلی اقبال تاسې ترزم اوریدونکو زین ستونزې ته اشاره وکړه په دغه برخه کې چې نور په ماشوم توپ کې واده نشي یا زوی ته په ماشوم توپ کې کوژده و نشي لکه څنګه چې هلال صاحب ولی واده کولې ولې مسولیت ته تاسې هم مخ کې دي ته اشاره وکړه په دغه برخه کې د مور رول څومره ده او په ټوله کې د غنجونې چې ورکول کیږي لکه په افغانستان کې ځینې رواجونه دي یا په بده کې ورکول یا وړه ودول په دغه برخه کې د مور رول کاغه وکولای شي او څه د نارینه مخه ونیسي څومره ده
مننه زه مخکې دې نه چې تاسو څه وایئ چې ما وړم چې یو تفسیر ولرم د د اوریدونکو او یا د خپل محترم ملما چې خبرې وکړلې ته اجازه مو وي زما تفسیر دا ده چې وګورې دې مهم مسایلو باندې اشاره وشو دا درې نور ویا ملما او هم چې نن اوریدونکو چې څنګه وهل دې خپل دوی ټول تایید وکړ چې دا یو اجتماعي ستونزه شته او دا اجتماعي ستونزه ډیر وسه ده او د دې عواقب او تبعات هم ډیر وخیم ټول دي. خو زما سوال یا زما نظر دا ده چې آیا صرف په آگاهی او په آگاهی ورکولو دا کفایت کوي چې فکر وکړي دغه آخري اوریدونکو چې زنګ وهلو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړل اقتصادي مسله یې مطرح کړل هغه مسایل مطرح کړل چې مثلا یو پوډری نفر کړه ځي یا یو فکر وکړي چې دغه پروګرام موږ نیولې دی موږ د دې پروګرام په چې جلې والک د انتخاب حق لري او باید میندې او پلرونه د دوی انتخاب ته درناوی وکړي. خو زما نظر دا ده چې وګورئ تاسو دوی چې کله اقتصادي خبرې کوي چې دغه ستونزه شته او د اسلامي د لحاظه خو هیڅ نوه مشکل هیڅ نوه ممانعت د ملګري د انتخاب یا د زوج یا د همسر په انتخاب کې نشته. نو زه وایم چې دا چې ټول افغانان په دې باور دي چې مشکلات شته او دغه مشکلات دغه ریښې باید دې لپاره افغانان ټول لاس یو کې او بې فکر وکړي او کار وشي او هغه وخت کېږي چې موږ په یو ټولنه کې د قانون د تطبیق دپاره صحیح سیستم ولرو صحیح نظام ولرو. اوس ستاسو ته یو مثال زه وایم که چیرې موږ فقر وي که چیرې مثلا د کار دپاره زمینه مساعده نه وي نو طبیعي ده چې زموږ ځوانان هلکان پوډر به وشي بېوزلي به هم ډېره وي او نجونې هم تعلیم به نه کوي او طبیعي ده چې د دوی انتخاب به غلط انتخاب وي او که چیرې دوی خپله انتخاب ونه کړي د دوی ته مور پلار انتخاب وکړي هم محدودیتونه هلته شته او که چیرې دوی خپله انتخاب کوي دوی ته حق ورکړي بیا هم دوی په انتخاب کې نه سره دا چې اشتباه کوي بلکې ولو چې انتخاب صحیح هم وي دغه نور اجتماعي عواقب په کورنیو باندې د دوی په هغه
یووالی ژوند باندې تاوتریخوالی پکې زیاتېږي، ځکه چې اقتصادي ستونزې او یا دا چې یو مرجع کنه وي، یو قانون کنه وي. موږ همیشه وایو چې وګورئ په اسلام کې داسې وایي، په قانون کې داسې وایي، دغه رویه دغه عادت سم دی او دغه ناسم دی. خو که چیرې یو څوک ناسم کار کوي، نو هغه ناسم کار څنګه په حساب هغه تشخیص شي؟ یو څوک په دې باندې یو ډار پې نه وي چې محاکمه به شي که چیرې مثلا د یو ښځې د یوې جلې یا برعکس د هلک حق نقض کیږي، نو که هغې دپاره یو سم منظم سیستم نه وي، طبعي ده چې انسانان سرغړونې لري په ټوله نړۍ کې. تاسو هغه د انسان تاریخ ته چې په هر تمدنونو کې مطالعه وکړئ او د هغوی هغه سایکولوژي او غریزو ته چې که چیرې تاسو د ساینسي د لحاظه وګورئ، که چیرې یو قوه که چیرې یو قوه نه وي چې دوی باندې دا دغه ولري چې دا تاثیر ولري، که چیرې تاسو یو شی نقد کوئ، تاسو امکان لري چې د دې سزا وګورئ. تاسو به د ښځې سره باید اسلامي او انساني سلوک وکړئ، ولو که هغه ستاسو نامزاده وي، که بیا واده شي، او یا مثلا که چیرې یو پلار مور بېله رضایته یو جلی اجباری ودو ته یا هلک اجباری ودونو ته مجبوروي، کلتور خو دا به وایي چې ښه سمه ده، دوی خپل غرض نه پورته کوي. که چیرې یو درست نظام سیستم وي، دوی خپله قال کولی شي چې ګوره زه دغلته دا کار زما په زړه نه ده، دغه ټول شیانې دي چې زه فکر کوم چې دا به زما د عائلې دپاره، زما د ژوند دپاره، بالاخره عواقب به د ټولنې دپاره به ډېر وخیم وي. نو دای چیرته ولاړ شي؟ مثلا اوس افغانستان کې مونږ ګورو چې قانون تبدیل شي، مطالبان وایي چې مونږ د شریعت په اساس کار کوو، خو بیا هم شریعت هر چیرته هر رقم تطبیقیږي، هر نفر، هر ملا، هر ملک مختلف نظریات لري. خو مونږ باید یو مستقل مرجع ولرو چې څوک د دې څخه سوء استفاده ونه کړي. قانون باید کلي کلو باندې منظم ویل شوي چې د نجونو حقوق څه شي ده، د الکانو حقوق څه شي ده، ودونه باید څه رقم وي، سن د ودونو باندې دې خبرې وکړي، سن د ودونه چې دي هغه په دغه کې په اسلام کې نه ویلي چې حتما په دیالس کلنه یا په بلوغ کې تاسو واده وکړي، دا ویل چې ډېر هغه حالت نه دی چې که چیرې ضرورت وي. که نه خو
اغلی حقپال که اوسنۍ شرایطو ته وګورو، د طالبانو حکومت خو عملا کوم قانون نه پلي کوي په افغانستان کې، او یوازې ویلې دي چې اسلامي شریعت په کتو دوی د قوانین پلي کوي. خپل د کورنۍ او څومره اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې دغه مسله په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم کورنۍ باید عمیق فکر پلي باندې وکړي. اخلاقي مسؤلیت سره سره دوی اجتماعي مسؤلیت لري، دوی سیاسي مسؤلیت لري. اجتماعي او سیاسي مسؤلیت دا ده چې یو خو هر هغه شی چې د کور نه بهر د دوی په کلو کې، د دوی په سیمو کې، د دوی په ټول افغانستان کې فعلاً حاکم دی، د دوی په کورنیو ژوند باندې تاثیر لري. هېڅ امکان نه لري چې دغه د بیروني ټولنې تاثیرات د دوی په رویه باندې، د دوی په فکر باندې، د دوی په اقتصاد باندې، د دوی په بېوزلي باندې، د دوی په رواني حالات باندې تاثیر ونه لري. دوی باید دوی مسؤلیت دوی صرف اخلاقي مسؤلیت نه لري، دوی د ټولنې دپاره باید ډېر ژور فکر وکړي، دوی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم افغانستان د نورو ټولنو سره سیال کی. مونږ ګورو چې په ټولو ټولنو کې یو نظم شته، یو قانون شته، شریعت. مونږ ګورو چې تلویخ اسلامی ممالک دی په دنیا کې تقریبا د دنیا یو دریم نفوس مسلمانان دي. په ټولو نړۍ کې، ټولو اسلامي هیوادونو کې یو منظم قانون شته چې د دغه قوانین په اساس، که چیرې قانون خپله داسې نه ده چې همیش یو شی، قانون د ټولنې د تقاضا په اساس باید تغییر ومومي. هغه شی چې څوارلس کاله مخکې حتی په اسلام کې ویل شوی دی، په هغه کې ډېر شیان دي چې دغه په اساس، د زمان په اساس، په فقه کې تفسیریږي، اجتهاد پکې کېږي، استنباط ورڅخه کېږي، او د ټولنې د ضرورت په اساس
ورته د حل لار پیدا کړي او دا حل لار به څوک پیدا کړي دا حل لار به هغه کسان پیدا کړي چې دوی په دین باندې تسلط ولري او د دنیا په مسایلو باندې تسلط ولري دوی په دې باندې تسلط ولري او دوی په دې باندې پوه شي چې د ټولنې د ودې د پاره په یوشتمې پیړۍ کې کوم شیان حیاتي ده او هغه حیاتي شی چې ده تعلیم ده. به تعلیم هیڅوک سیال کېږي نه او خصوصا د نجونو تعلیم د ښځو تعلیم د ټول
مننه غلی اقبال هغه څه چې ما ستاسو خبر نه واخیستل دا دی چې واده کول یوازې په دې معنا نه دی چې تاسې د خپل ژوند لپاره ملګری ټاکئ بلکې تاسې په ټولنه کې په کورنۍ کې د دغه ملګری په انتخاب سره یو لوی رول لوبوي چې دې ته هم باید حتما د یو ځوان پام او د یو پیغلې پام باید وسي او د کورنۍ پام هم باید وسي. اوریدونکی بر واخلو بیا به هلال صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي.
وعلیکم خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان
مننه کور ودان. همدرد صاحب چې د لغمان نه داډی کې نیولې ده، تاسو ته په ټوله کې د شرقي زون په اړه وایست. هلته ځوانان او پیغلې په څه حال کې دي؟ هلته ټولنیز رواجونه او دودونه څنګه دي؟
دغه سې دودونه د خورې سبا څنګه د پلار او د ورونو خوښه راغله؟ جلۍ نه څوک نه پښتنه کوي او نه جلۍ ته څوک امنیت ورکوي. که پربنه یې ورکړل او که وړکي ته یې ورکړل او که سپینګیري ته یې ورکړله، خو زه به ورته خپله یو څو هغه ووایم چې ما خپله لیدلې داسې یو جلۍ ورکړله. هغه جلۍ راغله د خپلو خپلوانو ته یې وویل چې ما دغه خلکو نه خلاصه کړي، دغه خلکو سره واده نه کوم، یعنې مړه کوي قایا. زه دغه کار دغو خلکو ته نه ودېږم. دغه حالت کا هغه بس هغه دې کورنۍ یاسې ګپ ګنډه، بس واده یې هم کړه ورته، بس دغه نه رضا کړله چې زه خیر ده دا پښتو ده او دا کار مه کوه. خو واده یې کړه، چې واده یې کړه په څلورمه او که په پنځمه ورځ باندې بس هغه سړي ته وتښتېد چې کوم سړی خپل ځای راووته. خو د نو بیا هغې نه دغه ولور واخیست د هغې نه چې اخیستی و. نو دا یو داسې خلک ما ولیدل چې په خدای زړونه هو چاودېدل چې کله بیا جلۍ غلط قدم اوچت کړی ده. بیا خو هغه انسان ده، خو زه دغه نه وایم خورجانې په کوم ملک کې کاره خیر ده. زه دا نه وایم اوس خو اسلامي امارت ده، باید ناپیس دي شرعي قانون چې په شریعت کې مکتب بندېږي، په شریعت کې پوهنتون بندېږي، په شریعت کې باید یو دوام پرمان جاری شي چې د ښځې دغه نه ولور سو. هغه که په پکتیا کې، هغه که په کندهار کې، هغه که په خوست کې، هغه که په نیمروز کې، په څلور دېرش ولایتو کې، ځکه چې اسلام او شریعت ټول د ټولو د یو شریک ده او ټولو ته یو برابر راغلی ده. نو دا څنګه په یو ځای کې دوه لکه اخیستل کېږي، په بل ځای کې شل لکه اخیستل کېږي، په بل ځای کې شل ټولې
نه؟ شریعت خو واضح ویلي دي چې لس درهمونه به ډېر نه وي.
دا مخکې خو زه دغه وایم چې حکومت باید داسې یو فرمان صادر کړي کنه چې عملي کړي، لکه څنګه چې مکتبونه بند دي عملي، څنګه چې پوهنتونونه بند دي عملي، څنګه چې د ښځو کار بند دي عملي. ځکه دا د امیر المؤمنین فرمان ده، هغه خلک مني نه په جلوس راباسي نه هغه کوي. او کنه نو دغسې د یو فرمان صادر کړي چې په هغې ته هم خلک ټول ورسره خلکو باندې عملي ومني. او بل کار په اجتماعي توګه پښتنه وکړه د مېلمنې خور نه چې خلکو ته څه کول پکار دي. زه به د خلکو په باره کښې دغه نه ووایم چې ګوره خورې، که یو مریض ته ډاکټر، ځکه موږ مسلمانان یو مریض ډاکټر له څه شي پریز کړي او ګولۍ ورته درې دې مسالو ته نه وښیي، که ستنې وي، که سیرین وي، کار کوي هغه ټول مطابق د همغه ډاکټر هدایت کار مخې ته بیایي. که هغه چېرته یو پریز ماتوي، یو ترشي ورته خالي، خو دا ترشي خوري عادي ټول غړي نه پرېږدي. نو زه دغه وایم چې دا د اسلام په باره کښې ولې دغه دا کورنۍ ده د الله حکم مو ولې هدایت زموږ ته د ټولو کتابو مجموعه قرآن عظیم الشان رالېږلې ده، دغه ولې خپل خلک نه عملي کوي؟ دغه ته ولې نه ګوري؟
ستاسو پان باندې خلک په کافي اندازه د دغه مسایلو په اړه پوهه لري؟
پوهه له کومه زه خورې که مالدار په مخه ورغی که نه څومره جیږ پوهه نهسته. ما درته څه ویل نه یو ولسي هغه ستاسو یو ملک، یو مشر، یو قومي، یو په یو کلي کښې یو ولور ټاکلی وي، او نه حکومت ټاکلی ده، نه خلکو خپله ده اغسته. بس په څوکې چا سره برابر سو هغه کار ده، نه پښتنه نهسته شاته او نه د جلۍ دا غم شته که نه چې دا به څنګه شي. داسې خلک خو ما مخکې هم تاسو ته په همدې خپرونه کښې ویلي، داسې ښځې ما جلکیانې ما لیدلي چې په پلار یې قرض کړی ده، سړی راغلی ورور یو جمعه بعد یې ما ته تیاره کړه. نو دا اوس په اسلام کښې راغلي او هم دغه د مسلمانۍ داوا هم کوي داسې مړ شي دا اسلام په طریقه جنازه وکاله کا خپله ژوند د اسلام په طریقه تیر کا.
مننه مننه کور ودان همدرد صاحب هیله مند یو چې
د اسلام په طریقه تیر کې چیرته د جنازې مړ شي ویخي مړ شي نو شم الله پاک اده سره د خپل عمل حقې په جنازې وبدي هغه خو زړه خدای نه بخي نور موخ نه نیسم خدای کا حکومت به چې پدی کې جدي شي او پټول ولایتو کې او رقم ولور وټه کی دغه خلک تاسو وړاندان ته خلیرا سې چې تبا برباد هم دی کړی دي دغه کورانه است چې همدغه چې بیا یو خو خانه کې هم د اسلام په طریقه ګور اسلام هم ویل چې جلی باید راځي هغه نه پښتنه او زیاغه ځکه ژوندۍ خو ټول عمر دی هغه ورسره ته خو بس یو یو خېخي ورسره یو کې نور جلی ورته حواله کې هغه کس انګیری کوم دغه جنکیان نه لیدل چې خزه سلیری شکاله نه راوړې لاس کالنګ اور ته راواد کړی دا مغه کور کې ورتره لکه خور غونډه ګری نور موخ نه نیسم.
مننه مننه کور ودان د همدرد صاحب لکه څنګه چې نوم همدرد صاحب د دردونه هم ډیر وکړ ودان همدرد صاحب چاړي کې مونږ نیولې و یو بل اوریدونکو هم لرو دوی بم راوخلو بیا به ملمنو ته ورشو فکر کوم چې زموږ دا اوریدونکو اړیکه پرې شو. هلال صاحب تاسو ته راځم همدرد صاحب شکایت درلود چې لکه څنګه چې طالبانو مکتبونه بند کړي دي همداسې دیوال ورم ټیټ کړي یا د ورته مشخص اندازه وټاکي په ټوله کې افغانستان ته یا په افغاني ټولنه کې دودونو ته په کتو باندې دیوال ور اخیستل یا انجلۍ په کوچنیواله کې ودول یا هلک ته په ټوله کې هم د حق تر ډیره پورې نه ورکول کیږي کی هغه چیرته انجلۍ خوخیږي یا تحصیل کړی ځوان وي کورنۍ مجبورې وي چې په کلی کې ورته واده وکړي یا د دوی په خوخه باندې ورته واده وکړي دغه ټول مسایلو ته په کتو باندې ولې کورنۍ په خپلو کې مور و پلار اولادونه نه درکی او هغه څه چې د یو ځوان لپاره د غید ژوند لپاره لازم دی پاری کورسره مرسته نه کوي؟
خیال څه ګوره دی ورو همدار څه ډیر ښه خبره وکړلې لکه ګوره زموږ په افغانستان کې یو هټ مشکل دا دی چې موږ هغه د تعلیم کچه چې دا هغه موږ ډیر زیاته چې دا نه موږ ګمره لوڅي خلک نه درو په افغانستان کې همدغه سبب کېدل شي کله چې وسړې د موږ اس کوم مسلمانانه استو نور ای سمون کې نشه نه د قران نه خبره او نه د حدیث نه خبره او نه د شریعت نه خبره چې شریعت قران او دین دغه باره کې څه شی ویل دي ګوره مته په خپل خبرو کې ویل کې نه حدیث شریعت په دې باره کې راغره دي اسلام اجازه ورکړي دا چې تاسو دغه کار وکړي د دوه کسانو چې ترمن داړي کې جوړیږي وکړي دغه کار بلته دې زمون په ټولنه کې ډیر زیات مشکلات دي لکه مخکې وبل مې لمموي دي چې تاسو کوزده کو پارسوان دی ورکوي مګر پښتون دا کار نه کوي پښتون وای چې دا ما د پاره شرم دی زه نه غواړم چې خپل لور ته کینه ما ولور ماته وای چې پلار دما د خپل کس وخی چې ما ورته ورکا په دغه ډیر زیات مسایل دي ګوره موږ دا سي معاشره لرو په خصوص د پښتنو معاشره
هلال صاحب کوم دغه ته جواب کړی چې دغه فکر چې تاسو هم دا اوس یادونه وکړه دا کوم ځای راغلی لند او سره په څنګ کې ساسي په نظر باندې حل لري څه ده
ګوره دغه سوچ په دغه خاطر راغلی دی چې په خو لکه زموږ وسه زما مور پلار به زه مثال ورکم زما مور پلار دی بي تعلیمه مثال زما مور پلار بي تعلیمه دی اغه نه قران لوستل دی نه په ترجمه کويږي نه په حدیث کويږي چې حدیث څه شي ته وي او د حدیث مطلب څه شي دی او به دي دغه د انسانانو د حق او حقوق باره کې کوم آیات راغلي کوم حدیث راغلي دی نه پوهیږي کله چې وڅړي مطالعه ونلري علم ونلري هغه څنګه په اوت دغه څنګه د سړیتوب او د خو د قضاوت تم کولای شي په افغانستان کې دوه مشکلات دي یو مشکل دا دی چې انته خلک نه لوستي دي بل انته خلکو دغه دغه دینی پرخصه دغه 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 کوم کړنې چې دوی کوي دغه دای پښتو ګیر کړی دی او تر څنګه رواجونو او دودونو دی دغه کړی دی ګوره ماته تی ویل چې ډیر مسایل دلته ګوره دلته خلک ماشومتوب کې حتی خپل لور ور کوي لور بیا تکاله نه بس ورته ودوار به پیسې نه کړی کله چالو غټ شي او حلک مغر شي بجنه یاله جنه انکار کوي ولا تاسو ماشومتوب کې ور کړی مزاق زمانه خوخيږي دلته هم د طلاق مسله راځي دلته هم د قتل مسله دلته هم د دشمنی مسله راځي همدارنګه ولور مسله دا ولور د څه ولور خپل کېږي کدي ورو چې مخکې اشاره وکړه چې ولور بدرته کیږي ترې چې تیر دی واده نشم همدارنګه ډېر زیات مسایل دي، ډېرې بل مسایل دا دي چې دلته د ډېرو جنکینو زندگی تباه شله، د ډېرو هلکانو زندگی تباه شله، ډېرو جنکینو خودکشانې وکړې، ډېرو جنکینو وتښتېدلې. لکه د ورور چې کوم مثال درکو، دغسې ډېر پیښې په افغانستان کې شوي دي چې ډېرې جنکینو خلکو سره ودونه وکړل. همدغسې یو کورنۍ زه پېژنم چې خلک په جرګه راغلل، وایي دغه لور د ملک راکړه، دغه زما زوی اظهار کړی دی په کور کې چې دغه د پلانکي لور زما خوښېږي. هغې به ورته په همدې الفاظ ویلي چې خو زه او تاسو دا هیڅ امکان نه لري، زه آسمان یم ته ځمکه یې، آسمان او ځمکه سره نه برابرې. بل مثال یې ورکړی وایي زه خټه یم ته سمټ یې، ته وایي زه وایي سمټ یم ته وایي خټه یې، زه ورته سره نه جوړېدو. بیا د دې کورنۍ کې هماغه جنۍ دي خپل فامیل ته ویلي چې ګوره که موږ مالداره سو دغه حالت غریب دی، ما ورته ورکړي، زما ورسره موافقه شوې ده، موږ ورسره زما ورسره خبرې شوې دي، زما ورسره یادونه وکړي. خو حتی دا خبره داسې شله چې سره ونه شله دا کوژدن. بیا دغه جنۍ هماغه و چې خپل کور یې پرېښوستلو، حالت ته یې زنګ وکړو چې ته په هر ځای کې ادرس ماته سینډ کا، زه درځم. هماغه جنۍ وه چې لاړه د کور نه، هماغه هلک پسې لاړله. بیا فامیل لاس او پښې ټکولي چې کاش موږ دا کار نه وکړې. هغه فامیل ولې پښتو نیولی و؟ پښتو دسې نیولی چې
نو ولې دغه مسایل اکثر له پیله پام نه کوي ساسې پان باندې؟ دا چې وروسته بیا نجلۍ ځي یا هلک بله ښځه کوي یا هلک هغه نجلۍ نه قبلي، ولې دغه کورنۍ مخکې له مخکې نه سنجوي چې تدابیر ورته ونیسي؟ دام د ناپوهۍ لته
ګوره که سړی د چا پاتېحي ته لاړ شي، که پنځه منټه ورته کیلي پاتېحا کي او که لس دوه ساعته ورته کیلي، که نه خو بیا هم هماغه اخرنۍ خبره دی چې عمر حق دی، ټول روانست او الله دې وبخي. ګوره که دا خبره څومره راغونډه کړو، د دې نتیجه بیت همداره وځي چې افغانستان کې خلک بې تعلیمه دي، تعلیمونه نه دي کړي، په قرآن خبر نه دي، په عجیب خبر نه دي، په اسلام خبر نه دي، په حتی په خپل لمونځونو هم نه پوهېږي. بس صرف نو مسلمانان د نور مینځ کې هېڅ هم نشته دی، نه ورسره نه ورته دغه څه وایي. اولا چې دی په پلار باندې ډېر حقوق لري، مور پلار هم لري، او اولا چې دی په پلار باندې درې دانې غټ حقوق لري، چې یو چې دی د تعلیم کولو حق دی، بل هغې ته چې دی واده کول په خپل خوښه دی، په هغې باندې خونوم ایښودل حق دی. ته ماته دا ووایه چې دغه دا چا په خپل اولاد تعلیم کړی دی؟ چا ورته حق ورکړی دی چې کاغه لور وي کاغه زوی وي؟ هېڅ هم نشته دی. خلک وایي که غواوې توره ده شوجه سپین دي، نو هېڅ هم نشته دی. کلاره کلاري ده، بس هر څوک خپله لور ته داسې ښکاري لکه د ټماټر او د پیازو غوندې. بس که د چا سره خوښه راغله ورکوي، دا مسله نشي، دا پښتنه نشه چې لوري دغه ژوند دغه کس سره ستا ژوند تېرېږي، زه دې ورکوم، دغه ته ستا حق دی. دا حق مت نشته دی، کلاره کلاري ده، بس صرف د ټماټر او د پیازو مثال دی. بس که څوک پرې راغله، بس عمره نفس ټاکل شوی ورکو، بس معامله ورپسې ورختمه که، دغه حساب دی. نو وجه همدا دی چې تعلیم نشته دی، ناپوهي ده، په تیارو کې زندگی ده، هېڅ هم نشه، کلاره کلاري ده. همدغه مهم پوینټ دی چې تعلیمونه چا نه دي کړي، چا نه اسلام روښلی او نه ماډرن تعلیمونه چا کړي. وجه همدا ده چې خپل اولادونه نن سبا په اور کې سوځوي.
مننه، مننه کور ودان هلال صاحب. اغلی حقپال تاسو راته وایي، هلال صاحب ویل چې دغه ټول بدبختیان یو دا چې ځوانان نشي کولای په خپل خوښه ژوند وکړي، یوازینی علت یې دا ده چې دوی تعلیم یافته نه دي، دوی نه پوهېږي چې په اسلام کې په دې اړه څه ویل شوي دي، یا په ټوله کې په ننني عصر کې په دې اړه څه راغلي دي. لکه څنګه تاسو مخکې د قانون موضوع ته اشاره وکړه، اوسنی شرایطو ته په کتو باندې ځوانان چې په افغانستان کې اوسي، پیغلې چې اوسي، دوی څه وکړي چې حداقل راتلونکی یې لږ ښه وي، او کورنیو ته متوصیات څه ده؟
باید فکر وکړي چې تعلیم وشوکه د کار زمینه نه وي، هم مشکلات ده. مثلا دوی یو مثال ورکړه چې اکثر وخت پلرونه یا میندې په دې باندې موافقه نه لري چې مثلا یو هلک وزګار وي که بېکار وي. فرض مثال دوی هم تر یو حده پورې صحیح وایي په دې چې دوی دا باندې فکر کوي چې صرف دا خو نه ده چې جلۍ هلک یو بل خوښ کړی دی، دوی په دې باندې فکر کوي چې یعنی بعدن د دوی مشکلات به زیاتېږي او طبیعي چې زیاتېږي. زما توصیه هم نجونو ته دا ده چې ولې دوی په خپل انتخاب کې اشتباه کوي، او یا مثلا الکان ول اکثریت بیکاره پاتې کیږي، ول بېسوادي ډېره ده. او دلیل هم دا ده چې بېسوادي ډېره ده او بیکاري ډېره ده چې افغانستان د دې حالت نه باید ووځي. که افغانستان د دې حالت نه ونوځي، موږ ټوله ورځ دا خبره وکړو چې میندې باید نجونو نظریات ته فکر وکړي، او یا د الکانو په نظر باندې او په خوښې باندې اجازه ورکړي، او بیا هم که الکان نجونې په خپل خوښه باندې هم دوی اجازه ورکول شي، بیا هم یو څه ستونزې به وي په دې چې ټول د هوسا د ژوند مخنیوی چې ده، بې تعلیمي کوي، بیکاری کوي، پروګرام چې ونه لري یو ټولنه، برنامه چې ونه لري یو ټولنه، دوی ماشومان چې ونه لري ماشومان د دوی چې په مشکلاتو کې وي او په بدبختیو کې وي. نو اوس مسؤلیت د ټولو دا ده چې اگر چې مونږ ودونه ډېر داسې شخصي خبره بولو، خو دا شخصي نه ده، دا غټ ټولنیز، سیاسي، اقتصادي تبعات لري. او د دې لپاره د هر افغان مسؤلیت دا ده چې په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم په څه ډول باید اول دغه هغه خندونه چې د دوی د تعلیم د لپاره دی، هغه خندونه باید څه رقم باید برطرف شي، چې هغه خند هم د نجونو ده او هم د علاقونو، چې د نجونو بیخي ډېر زیات ده، ځکه چې هغه په سیستماتیک ډول موږ ګورو چې طالبان اجازه نه ورکوي. او هغه حق چې اسلامي حق ده، انساني حق ده، که تاسو تعلیم ونه لرئ تاسو به د قرآن نه څنګه پوه شئ، تاسو به څنګه پوه شئ چې د یوې کورنۍ او د یوې ماشوم او یا د ماشومانو پالنه څه رقم وکړي، او بیا دې سره سره ټولنې ته څه رقم خدمات وکړي، او دې سره سره څه رقم د یو سالم وګړي په ثبات په ټولنه کې اقتصادي او اجتماعي مرسته وکړي. تاسو څه د ډاکټر په حیث، څه د نرس په حیث، څه د انجینر په حیث، څه په یو په مختلف ډولونو تاسو لاړ شئ هغه امار ته وګورئ چې په هغه هېوادونو کې چې خزي د تعلیم کچه ډیره ده، هغه هېوادونو کې چې د خزو د بشري حقوق خوندي دي، هغه هېوادونو کې چې خزي په ټولنیز او په سیاسي چارو کې مساوي ګډون لري، هغه ټولنې د ټولو نړۍ کې پرمختګ، آرام، هوسا او پیشرفت کړی دی. هغه ټولنې کې تاسو وګورئ ژوند څه رقم ده چې اصلا مقایسه یې د افغانستان سره نه کېږي. نو په دې اساس موږ که هر څنګه ووایو چې میندې د سیوتي او نجونې د سیوتي دا کفایت نه کوي، مهمه دا ده چې باید عمیق او ریښو ته باید توجه وکړو او د هغې لپاره باید کار وکړو ټول.
مننه، مننه. کور ودان، ژوندی اوسئ. د خزو د حقونو فعال نظیفې حق پالو، همدارنګه په هند کې افغان محصل هلال محبت نه چې په پروګرام کې ما سره ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو او هغه کسانو چې زنګونې خبرونې څه کړي، له تاسو هم مننه. تر بلې خبرونې ښه چاره.
تل پس کو شنڈ مسکادا مست دے پرتا دل پسر کو شنڈ مسکا دا کھلے یہ ادا دا.